السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې د میاشتې 6 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو، سیمیزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیری نو.
سلام شهرو امید دې وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونشي. قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وایي چې د خیبر جنسي باړې نه بے کور شوي خلک یې خپل کورونو ته ستانه کړي دي، خو دغه بے کور شوي خلک وایي اوس هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال مشر سینن تویلی د دې شرکت دغه الوتکې پاتې شونې موندل شوې دي چې پرون د میډیټرینین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوې. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونشي. دا څرګندونې د هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته کړی دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی کړی او همداراز د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے، پاکستان نے جو ہے
پاکستان دمر سے کوی او چاہتا د پاکستان په خلوص شک نشی کې دے منګ بے د څه امتیاز ټول وسلوالو ډلو خلاف کاروائی کړي دا او دا خبره منګ بیا بیا کړي دا چې دی راډ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی او بل داسې خبره هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
دا په داسې حال کې دا چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو 15 غونډه پای ته ورسېده. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړي غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبي. تیر مازیګر پېښور پریس کلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سولې لاندې را جوړ شوې غونډې ته د وینا په وخت پېښور کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواوو د ولسونو دښمنان دي او په کار ده چې د ترهګرۍ مفکورې ته د ماتې ورکولو لپاره د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې په کار راوستل شي. قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه دي رسېدلې. په دوی کې ځینو کسانو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنگ شي په دغه لوکا کې چې دا روشو په خپل پیسو باندې د کورونا جوړ کی چې کله بیا موچو واغه کوو مو سروې کوو چې آر څه کلیر وي کورونا جوړ کړي وي، نو خلکو په خپل پیسو باندې کورونا جوړ کړي لري واغه وی چې تاسو کورونا جوړ دي
نه وروره وبشته دی نه بجلی شته دی نه مطلب دا شه چې تعلیمي څه سرګرمه شته دی نو بس ته هر شي نه ماغه متاثر یو.
د باړې یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي سیمه کې د بیا آبادۍ په کار به وخت لګي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته زر تر زره مرستې ورکړي. نن په برسلس کې د ناټو د بارنو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو دوام مسله څېړل کیږي. پرون د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په برسلس کې وویل موږ له افغانستان سره د خپلې دوامدار ژمنې په اړه خبرې کوو، سو د روزنې ماموریت دوام وکړي او له دوی سره تر 2006 کال پورې مالی مرسته وشي. د ناټو د سرمنشي تر څرګندونو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. روسیا وایي چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایټرټاس خبری ایجنس د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخارواله لخولې ویلي کچره د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمي وښایي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویاندې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه په شمال کې د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د اندېښنې وړ بللې دي. د انټرفیکس خبری ایجنس بیا د بل روسی ډیپلومیټ زمیر کابلوب له خولې ویلي چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ سیاسي او پوځي جوړجاړی به د افغانستان په اوسنی وضعیت کې کوم بدلون رامنځته نکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال مشر سینن تویلی د دې شرکت دا غلوتکی پاتې شونې موندل شوې دي چې پرون د میډیټرینین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوې وه. په عین حال کې د العربی ټلویزیون راپور ورکړی چې په پیښه کې د یو شمیر مړو شوو کسانو جسدونه هم د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغې څو ساعته وروسته کېږي چې د یونان پوځ وویل د کریټ په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلي چې ګمان کېږي د مصر د هوایی شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانو. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینې مصري چارواکو ویلي ښایي دا الوتکه د ترهګر برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې ده چې دا الوتکې د سورلو د لیست په اړه باندې څېړنې پیل کړې دي. او د امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي پالیسۍ هغه نوی پلان منظور کړو چې په اروپا کې د پوځ د ځای په ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ کوي. دا لایحه چې پرون تصویب شوه د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو وسلو لپاره لګښت 4% کړي او په ختیځ اروپا کې د ناټو د وارخطا متحدینو د آرامولو سره مرسته وکړي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد زموږ همکار وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات مطابق د کرنسی اغستو او خرڅولو قیمتونه صدا سي دي. یو امریکایي ډالر په 105 روپے او 80 پیسے اخستل کیږي او په 105 روپے 90 پیسے خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپے 50 پیسے او په 48 روپے. یو پاؤنڈ په 153 روپے او په 153 روپے او 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 55 پیسے اخستل کیږي او په 28 روپے 80 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او په 28 روپے 50 پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم گرم دی. سبا لبا په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم هم گرم او خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 25 وي. بنو کې به 24 او 23 او کوئټه کې به 23 او 24 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل رفت انجم نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي دي. معلومات درکو. دا باډې بې کوره شوي خلک وایي حکومتي مرستې ورسره د نش برابر دي.
نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړي دي او هغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي، سکولونه ویران پروته دي،
نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شته دی چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره روغې ته نږدې دی، افغان ښځې څه نظر لري؟
جو سره روغ او جوړ وشي خبري خو په دې شرط چې د خځو لاسته راوړنې زمينځ لاړې نشي او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د خځو حقونه پکې خوندي پات شي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانې نارامۍ او د ځنګلونو بې درېغه پرې کول د سیمې چاپیریال څومره اغیزمن کړي. دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. دا څرګندونې د دغه هیواد بارنو چارو وزارت ویان نفی زکریا د پنجشنبې په ورځ کړي دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د مکملېدو هرکلی کړی دی او همداراز یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ کړی دی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
اغلی ذکر په اسلام آباد کې 13 ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سروریز کمیټې 5 غونډې پاړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سولې د مذاکرات لپاره راشي او په خبرې چې د سولې راوستلو یوازینی لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري په کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلو والو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلو والو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے اور پاکستان نے جو ہے
پاکستان دمر سے کوی او چاہتا د پاکستان پہ خلوص شک نشی کے دے منگ بے دس امتیاز ٹول وسلوال اڈالو خلاف کاروائی کرے دا او دا خبر منگ بیا بیا کرے دا چی دیر اڑکے دا پاکستان پہ کوششونو شک کول سم نہ دے او بل دا سے خبر ہے خلق تا تقویت ور کوی چپ افغانستان کے امن نہ غواڑی.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو له مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې وې چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړی برید وکړ او سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مساوي د نهایي کېدو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان دغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسله والې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونې وړ ده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مساوي د تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به یې افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تاسو د زبی شفق رپورټ اوریدلو. تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سوري لاندې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړو په دې خبره ټینګار وکړ چې سیمه ییز هیوادونه او نړیوال طاقتونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار لوبوي. په پېښور کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید د غونډې ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو تر شا که هر څوک وي خو ترګر د دواړو خواوو دولسونو دښمنان دي او په کار د سولې لپاره او د ترګرۍ ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې په کار راوستل شي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کې په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواوو ته د ترګرۍ له وجې ولس متاثره شوی دی او په کار ده دواړو خواوو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواوو د ولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې په کار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې په کار راوستلې شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمه ایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکلی دی. د یاد تحریک د مشر ډاکټر سید عالم په وینا خط کې یې د پوځ مشر ته واضح کړی ده چې مرکزی حکومت اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوي پنجاب ته وړل غواړي، بیا مرکزی حکومت وار په وار دغه تورونه ردوي. له پېښوره د ځلان یوسفزی رپورټ ته غوښ شي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته دا پیغام رسول دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي او اوس یې دغه پیغام د پوست سر لخکر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکل دی.
دا خط منګ د ملاقات ته پرانه لیکل دی. دا منګ ورته دا ویو چې ته منګ وره منګ ثابت و درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامیک کوریډور دی او دا کدا سے جوړ شو. نو منګ دا پیشن کو یک کو چې پدې ملک کې با ډیر خطرناک سوالونه راوچت شي، پدې کې با عینی سوال راوچتیږي، پدې کې با قانوني سوال راوچتیږي، پدې کې با طبقاتي سوال راوچتیږي، پدې کې با قومي سوال راوچتیږي، پدې کې با علاقائي سوال راوچتیږي، پدې کې ډیر طوفانونه او ډیر جګړې شروع کې دي شي.
خو مرکزی حکومت سوسو واری پډاګه کړی چې چین پاکستان اقتصادي رهداري کې با خیبر پختونخوا بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي. سوره جوړاندې وزیر اعظم یا نواز شریف د پنجاب له حق لاسیمه تر ډېر اسماعیل خان پورې 215 کیلومتر موټر وای باندې د کار پیری دو پرانسته وکړه او ورته د اقتصادي رهداري د مغربي لارې نوم ورکړو. خو هم په دغه ورځ د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان په یو خبري غونډه کې د وزیر اعظم دغه داوارت کړه او وی ویل چې دا د اقتصادي رهداري مغربي لار نه ده، ځکه چې دا موټر وای هم ټوله له پنجاب تیریږي او په خیبر پختونخوا کې یې یوازې په یارک سیمه کې لږ شان برخه ده. ډاکټر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري یوازنې لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریده، خو د مسلم لیگ نن د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزي لارو خبرې خورې شوې.
چې کریډور کا جوړوي نو په دې کې چې کم جوائنټ کوارډینیشن کمیټي ده د خیبر د پاکستان او د چین په مزه پاکي اوس تش پنجابیان دي، دا د سلور وړو صوبو برابر نمندگی پکار ده. د کریډور ټول تفصيلات په ویب سټ باندې پکار دي، د پر موږ تاسو ته دونه مهنت ضرورت.
د شورو پرز د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په خبر کې یو خبري غونډه ته ویل چې په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې صوبې ته په برخه ورکولو کې په ځینې نقطو باندې د مرکزی حکومت سره متفق شوی دي، خو بیا هم په اقتصادي رهداري کې د مرکزی حکومت لکردار مطمئن نه دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا خبر انتظامی چارواکی او د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وایي چې د خبر ایجنسی د باړې د کډوالو ستنېدو عملیه مکمل کړې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستنې شوي دي. خو دا چې د یو کال تیرېدو پس اوس د باړې د خلکو حالت څه دی او دوی کوم ډول مشکلات لري، د مشال ریډیو خبريال فرحات چنواری تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې په دې تیر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باډې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي. باډې ته ستون شوی یو تن عبدالولی پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دې لوکا کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې د کورونو جوړ کی چې کله بیا موڅو واغه کوو مو سروي کوو چې آر څه کلیئر وي کورونه جوړ کړی وي. نو خلکو په خپل پیسو باندې کورونه جوړ کړی لري واغه وی چې تاسو کورونه جوړ دي سکولونه ویرون پروتري.
د باډي یو بل تن داوود پردی وویل
نو ورو بشتا دی نه بجلی شتا دی نه مطلب دا شاره چې تعلیمي څه سرګرمه شتا دی نو بس ته هر شي نه ماغه متاثر یو.
د باډي حکم خان پردی وویل چې باډا خلاص شوی خو تر اوسه پورې ور سره امنیتی ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي.
لکه سخت رویه سره کوي کور له چزوره زو کمړې پروت ویم نه شپې موږ کور نه شو وتای تکلیفات شته نه شو بيټه منه تلای شو نه تلای شو بیمارم په خیدای شي او مړې په خیدای شي او د کلی وطن خو ډېر احترام وی او هغه موږ سره موږ لا کنجایس نه کوي نرمي نشته.
د خیبر جن سید باړې د متاثر شو خلکو د بیا بحاله په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوې نو دوی ویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکی ورکړې شوې دي او د خلکو د کورونو او لسی دارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي او د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیايي پلان تر لاندې به پکې ډیر کارونه تر سره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایي اتحادیه کېدی شي پر پاکستان اقتصادي بندیزونه غوړه کړي، ځکه چې د پاکستان د پنجاب صوبې یو مشر وزیر ویلي چې ګواکې پاکستان د هند پر ضد ترهګرې ډلو سره لاس لري. دا خبرې رانا سناوله بی بی سی اردو ته د چهارشنبه په ورځ د مرکې پر مهال کړي دي. نور تفصیل له ملاله بشیر ناورو.
اروپایي اتحادیه په پاکستان کې خپل استاد ته ویلي چې د پاکستان د پنجاب ایالت د قانون د وزیر رانا سنا الله د هغو خبرو پلټنه وکړي چې له کومو ډلو سره چې دولت شکیل وي څنګه یې پر ضد قانوني اقدامات کېدای شي. د ویلي پاکستان د سختریزو ډلو لکه جماعت داوا او جیش محمد پر وړاندې قانوني اقدامات نسي کولای، ځکه چې هیواد یې له دغو ډلو سره شکیل دی. له بی بی سی اردو سره د مرکې پر مهال له رانا ثنا الله څخه پوښتنه شوی چې د هندوستان پر ضد تروریستي عملیات کوونکو ډلو چې د پاکستان له استخباراتي او پوځي ادارو سره نږدې اړیکې لري پر وړاندې ولې په پنجاب ایالت کې هیڅ کله قانوني اقدامات نه دي شوي. د ویلي کستاسو هدف له دې څخه جماعت داوا او جیش محمد وي، نو زه باید ووایم چې دا ممنوع اعلان شوي ډلې دي او دوی په پنجاب ایالت کې هیڅ ډول عملیات نسي کولای. د همداراز د دغو ډلو پر ضد د قانوني اقداماتو کولو امکانات رد کړي او ویلي هغه ډلې څنګه ته تعقیب لاندې نیولای سو چې دولت ورسره پخپل شکیل وي. فری پریس جورنال له بروکسل څخه راپور ورکړی چې اروپای اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي ته ویلي چې درانا ثنا الله د دغو خبرو پلټنه وکړي. د راپور لمخې د اروپای اتحادیه مشران او چارواکي درانا ثنا الله خبرو ته حیران پاتې سوي او شای پر پاکستان اقتصادي بندیزونه غوړه کړي چې پکښې د الوتکو د کښېنستو پر حق بندیز به هم شامل وي. فری پریس جورنال د لوړپوړو چارواکو لخلي لیکلي چې په بروکسل کې د مارچ د 22مې له حمله وروسته امنیتي وضعیت تغیر کړی دی او اروپایي اتحادیه د دغه پاکستاني وزیر خبرې د زغم وړ نه ګڼي. دغه سرچینې ویلي دا د رسنیو راپور نه دی چې موږ یې یوې خواته کړو. دا د داسې کس خبرې دي چې شایي په خپله له دغو ډلو سره لاس ولري او موږ یې باید ډېر جدي ونیسو. اروپایي اتحادیه د پاکستان له تر ټولو لویو سوداګریزو ملګرو بلاکونو څخه ده. هندوستان تل پر پاکستان تور پورې کوي چې د جماعت داوا او جیش محمد غوندې ډلې په هندوستان کې حمله کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دا غیر مسؤوله ډلې دي چې دولت هیڅ کنټرول نه باندې لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او لیدلې شئ. که د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، په خواني جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته ستون شي. که څه هم ډېر خلک د ستنېدو ته خوشبینه دي، خو یو شمېر افغان میرمنې اندېښنې هم لري. نجیب عامر د ځینو میرمنو او د افغان حکومت له چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوی، خو د افغانستان یو شمیر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو دا ضمانت وغواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نه شي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سیلې غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادي او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسلوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپېژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلي او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
میرمنې وایي چې په هر شکل سره چې د هر چا سره دي، ولو چې ډېره وړه مسله د سول لپاره وي، یعنې یو ترک د سول هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتې خو، یعنې هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ خشونت تاوتریخوالی، یعنې بالاخره ستړيږي. نو زه د دې طرفدار یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شکونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسلواله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبی نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دی تا چمتو دی چه مراور رو نه نپخلاو رو نه صبح چه دوی مسلحانه فعالیت نه خپل شرایط رو تاویی ده دی پرزای چه ورسر رو غو جو رو شی خبایی. خب دی شرط چه عدالت تامینی ده خود و لستر آورن ده منزلاری نشی او دست شرایط باید بسنجول شی چه ده خود و اقونه پکی خواندی پد شی.
افغان میرمنې وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه نه ورکوله او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د ښځو سره په سخت برخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي. نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینه پال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره شي مود د سولی خبرې کوو، د سولی چوکاټ ور سره داخلي دو د افغانستان د تیرو څوار لسو کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولی غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګه په دا وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې دا خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
تاسو د نجیب عامر رپورت اوریدلو. په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي او پرمختیایي چارو پوهان وایي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانې جنگ جګړې او د ځنګلونو بې درېغه پرې کولو د سیمې چاپیریال ډېر اغېزمن کړی دی. تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې دی.
په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي او پرمختیایي چارو پوهان وایي چې سیمه کې د ځنګلونو د بې درېغه پرې کولو، آبادۍ کې د ډیروالي او په فضا کې د کاربن د ګیسونو د ډیرېدو سره د سیمې چاپیریال د نورو خطرو سره مخ کېدی شي. په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وایي ماحولیاتي بدلون او د موسم په حدت کې ډیروالي یو عالمی پدیده ده، خو سیمه کې روانې جګړې او د چاودیدونکو موادو کارول هم چاپیریال اغیزمن کړی دی. نوموړی زیاتوي
ډېر زیات هیوی ډیفارسټیشن وکړي، هغه ته بیسیکلی پیسہ پکار وایي، د قوت تنظیم کمزور شو، نو ډیفارسټیشن سره بیا وکاره کې دا یو خبر چې هغه خبر بیا د بدل شروع شي او دریم طرف ته وایي چې هغه ټمپریچر هغه چې کوم ریګولیشن ونه کوي کنه، نو هغه نه کی فلحال چې کوم علاقه سفر کې هغه چتران ده حالته کې ځلې علاقو له خلکو باقاعده مکانی کړی ده.
بلخوا د باجوړ قبایلی سیمې اوسیدونکو شیر محمد وایي د غلطا د جنگ جګړو او بیقراری لکبله د دوی فصلونه او باغونه ډیر اغیزمن شوي دي او ځنګلونه سوځیدلي دي.
شینکی خزرون په باجوړ باندې ډیر زیات دي، خو د تیر شی وخت باندې په خلای کې خلک ډیر ګټور باندې باغونه وو چې په دې ډول ټول تباه شو وي سولې په دې بمباره شوی باغونه چې موږ هغه د اجازه راځي چې هغه به یو دغه وکړه یو आवाज او خو او لګي دا وکړه ټول باغ بشته وسه نو زه خبر راغلم چې موږ دې باجوړ تا یا موندا او یا خبر او یا خو څه کې پاتاوال شي موږ خو انا چې بس نه غار کوم ټول بس نه کېده چې وشو د شو څه خو یې دې شپه باو برباد دي فلم په خو دې وکړه چې خبر تاوال وځه ټول چې موږ دې وطن هیڅ څه څه سامان دې معلوم د نو د غریبۍ او د اتفاق او د کوم کاروبار.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي دي چې راتلونکو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په میداني سیمو کې د حرارت درجه نور هم بروخیږي او د ګرمۍ شدت بډیر شي. د پرمختیایي چارو یو کارپو شوکت شرار وایي نخ اولس د موسم د بدلون په اړه پوه لري او نه حکومت د قدرتي وسیلو او چاپیریال د خوندي کولو لپاره سو کوټلې پالیسی لري. نوموړی زیاتوي
نو هغه موسم تر زیات ټیکو دغه موسم سره مطابق خو بیا څنګه ترګې دی مخزارې لا چې کارونه راغلي نو بیا لکه سیمنټي کور او د مربل کور او انټرنی کور او دا هیڅ نه دی نو موږ د مخزارې وال مټو ګرځي دا کاري د وځي د موږ خپل ګوروار شر بدل کو دا ستوري طریقې موږ د بدل کړه موږ د بهر نه خیالات راول ولې چې د دې تیر سمېغه د تاسو څخه د دې خلک بهر نه دا وو چې هغه کم
د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې په نړۍ کې په تیرو دیر شو کلونو کې د تودوخې کچه ډیره لوړه شوې ده او کچري په اوسنۍ شراب په فضا کې د خطرناکو گیسونو ورګړېدل روان وي، نو تر کال 2020 د حرارت درجه د سلورو نه تر 12 فارنهایت نور هم اوچتېدي شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له ګل ایاز اور.
پاکستان وای د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شکونه شي. د سرګندونې دغه هوا د بارنو چارو د وزارت وین نفیس زکریا تیر ورځ اسلام آباد کې خبرلانو ته په وینا کې کړی دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی هم کړی دی. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر پیښور پرېس کلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سولې لاندې را جوړ شوی یوې غونډې ته د وینا په وخت پیښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي، خو ترهګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي. قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو د سیمې خلک بیا وایي کورونه یې تر اوسه اړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه دي رسیدلې. نن په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې فوزي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. روسیا وای چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د اتارتاس خبری اجنس د روسیې د بارنو چارو وزارت بیان دی ماریا زخووا له خوا ویلي کچري د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمي وخایي. او د مصر د ملي هوای شرکت مرستیال مشر سی ان ان ته ویلي د دې شرکت د هغې الوتکې پاتیشونی موندل شوي چې پرون د میډیټیرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوي وه.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ رسپنه خپل ادارې کې لیکي د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان، افغانستان، امریکای او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شروع په ورځ شوې غونډه کې که څه هم څه فیصله ونه شوه او د طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره څه کړنلاره جوړه نه شوه، خو په دغه مقاصد لور وړو ملکونو دا ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره یوازینی لار مذاکرات دي. ادارې وړاندې لیکي افغانستان ته دا شکایت چې سلور ملکی ډلې چې د څه ویلي وو هغه یې پوره نکړه او د دې ډلې تر دې دمه کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان له پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خو د دې په شا منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلې حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوي دي چې تر مخه به یې حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمولی شي، او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه سې اقدامات وکړي، نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواری دی شي او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دې لړکي کوټلي اقدامات کول وی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پانه خپل ادارې په سر شمیرنه باندې لیکلې او وای خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامي کج د سرشمیرنې لپاره د سیکورټي انتظاماتو وړاندیز کړی دی او غوښتنې کړي چې په سرشمیرنه کې دی نور لزنډ کار وانغستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چې هر لس کال پس به سرشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې له بده مرغه لول سکالو راسې سرشمیرنه نه ده شوی او نه تر اوسه حکومت دې اړخته سنجیده سوچ کړي. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه د یو کام د اقتصادي ترقۍ، سماجی او خیر ښېګڼې او د کامي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایی ضروری وي، خو په پاکستان کې لول سکالو راسې دا هر څه په یو اندازه را روان دي. ادارې اخر کې لیکي د خیبر پښتونخوا پرنګ جنگ ځپلې بچې د سرشمیرنې لپاره د سیکورټي انتظامات ورکوي، نو باید چې وفاق اوس دې لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ نه د دستاویزاتو طرف شا کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د اپوزیشن او پوز لخوا تر سخت فشار لاندې دی. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي دي، دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومنده اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 1.5 کروڑ دستاویزات پډاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دي چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی. نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې وارې قام ته وینا کړې چې دا رنګ دې خبرې وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. د ګل پورز نوموړي په ژوندۍ بڼه خپل ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو. نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابر کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنکړي. د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان، عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي. د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستان نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هند، برازیل، سلوواکیا، فنلند، کرواشیا او بلغاریا د سویډن د ساب شرکت نه د نوو جنگي الوتکو د خستو پلان لري. دغه شرکت یا کمپنی وایي د دوی اوسنۍ نوې ماډل جنگي الوتکې د پخوانو هغو په پرتله ارزانی دي او زیاته وسله لګولې شي. رويټرز خبري ایجنسی په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې ترجمه یې لنجي بامیر اورو.
د سویډن ساب شرکت خوشبینه ده چې د هند په ګډون یو شمیر هیوادونو ته به جنگي الوتکې صادر کړي. دوی دغه سرګندونې د ګریپن په نوم د جنگي الوتکو د نوي ماډل د معرفي کولو پر مهال کړي دي. دوی د سویډن او برازیل لپاره دغه الوتکې تولیدوي. د ساب شرکت وایي د ګریپن ای الوتکې یو له هغو 15 الوتکو څخه دي چې د فنلند شوق هم راپرولې او دوی له لسو زیاتې داسې الوتکې اخیستل غواړي. دغه شرکت وایي اوس دوی پر هند د دغو الوتکو د خرڅلاو په اړه هم حالات ساري. ځینې خو وایي کېدای شي هند د ساب شرکت نه تر سلو پورې جنگي الوتکې واخلي. اولف نیلسن د ساب شرکت مشر وایي دوی خوشبینه دي چې په هند کې دوی ښه بازار موندای شي. د ده په وینا دوی د هند د تقاضو سره سم الوتکې تولیدولی شي. نوموړی زیاتوي چې دوی د هند سره د الوتکو د ټیکنالوژۍ د راکړې ورکړې لپاره چمتو دي. د ده هم ویل چې د ساب شرکت د هندي پارټنرانو سره پر خبرو بوختي خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. تر ډیرو کلونو له ځنډ وروسته کارپوهان انګیري چې هند له سویډنه د یو او دوه ماشینو درلودونکي جنگي الوتکې رانیول غواړي. د ګریپن نوي الوتکې د زیاتې وسلې د وړلو لپاره جوړې شوې دي. د ساب شرکت وایي ګریپن ای الوتکې په سویډن کې د تولیدونکو پخوانیو جنگي الوتکو رافال او ټایفون څخه ارزانې دي. د نوموړي شرکت تولید شوی لومړنی نوې جنگي الوتکه به د روان کال تر پایه پرواز وکړي. ساب شرکت وایي د نوو جنگي الوتکو تر څنګ د پخوانیو ماډلونو تولید ته به هم دوام ورکوي سو د پیرودونکو بیلابیل خواوې پر ځان رامات کړي. ساب شرکت د سلواکیا سره هم د تو جنگي الوتکو د خرڅلاو معامله وروستي پړاو ته نږدې کړي او په نږدې وختونو کې په کرواشیا او بلغاریا باندې هم د الوتکو د خرڅلاو پلان لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ایکسپریس ٹریبیون رسپانی لیکلی دی چې د پولیو پر ضد روان درې ورځنی کمپین کې د روغتیا د څانګې اویا زره کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دادې چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې لسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد اساس کې ورکړي. د ادارې مهم ټکی له شاهین بنیری نورو.
په پاکستان کې د صحت د نړیوال ادارې استازي ویلي دي چې روانو سو میاشتو کې بعد هیواد نه د پولیو د وایرس خاتمه وشي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، خو روان کال د دغه وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره ډیره رالوېدلې ده. د پولیو وایرس تیر کال په پاکستان کې 250 ماشومان ځپلي وو چې اوس دا شمیره 11 ته راکته شوې ده. دا خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې دغه شمیره 300 وه. ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د پولیو پر ضد روان درې ورځنی کمپاین کې د روغتیا د څانګې او یا زره کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې لسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. ورسپانه لیکي دا د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهم مقدمه چې د دې وایرس نوغې وباسي. د پولیو پر ضد دا جنگ اسان نه و، ځکه چې په دغه لاره کې یو شمیر ښځې، ماشومان او پولیس سرتیری وجل شوی یا ټپی شوی دي. تیر وختونو کې چې کوم سیمو ته د پولیو ضد ډلې نشوې تللې، اوس هلته د امنیت د حالت ښه کېدو سره رسیدل ممکن شوی دي. هم دغه وجه ده چې روان کال د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره لږه ده. د ورځپاڼې په وینا هغه خلک یا ډلې چې د پولیو پر ضد د کمپاین مخالفت کوي په دې دوکه کې پراته دي چې دا ګنې د مغرب سازش دی. ایکسپریس ٹریبیون په پای کې لیکلی دی پاکستان هغه وخت په سمه توګه خوشحالي کولی شي کله چې د پولیو وایرس په مکمله توګه له هیواده ورکړل شي.
دا وو شاهین بنیری. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې کورونو سیاسي کړکېچنو حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په پاناما اسنادو کې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونه راتلل د دې سبب شوی چې په ملک کې اپوزیشن لاغه د استعفا غوښتنه کوي. د ورځپاڼې په خبره د دې سربیره د پوسټ پر کردار هم پوښتنه کیږي او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په ښه پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې په موجوده وخت کې ستونزې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. ورځپاڼه د عوامي نشګون د یو مشر زاهد خان له خلیلي کې چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. ورځپاڼه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوځ رویه ده چې په افغانستان کې لا فعال او والو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. تر اسپانې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوز سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوز د لواکه نه لري کوي، خو اوس د پاناما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتي. ورځپاڼه لیکي بلخوا پوځ هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو ته په کتو ځینې شنونکي دا فکر لري چې هیواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. تر ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکارېدل چې د پوځ مشر جنرل راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیابې شوې نه دي. داسې ښکاري د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمېدو دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنگي جازونو خرڅول ودرول. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخوانی ځانګړي استازي ډین فیلمن له خولې لیکي له پاکستانه د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کېدی شي، خو په کار نه ده چې دغه هیواد یوازې کړل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ته اول پاکستان پرایویټ سکولونو مشرانو له وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبایي حکومتونو سره په ګډه د پټول پاکستان کې یو شان نصاب جوړ کړل شي چې دا رنګ له دې ملک طبقاتي نظام ختم شي. په پاکستان کې نصاب یو رنګ جوړول څومره ضروری دي او دا څومره ممکن ده؟ په دې اړه اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
آل پاکستان پرائیویٹ اسکول منیجمنٹ ایسوسی ایشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټول پاکستان په سرکاري او پرائیویټ اسکولونو کې دی یو رنګ نصاب معرفي کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یا تنظیم د خیبر پختونخوا صوبایي صدر ډاکټر ذاکر شاه وویل چې پاکستان کې له شروع راهسې طبقاتي نظام تعلیم را روان دی او دوی غواړي چې دا نظام ختم شي.
تاسو ته پته ده چې بعضې ادارې دي یا وی فیډرل دغه چلی، بعضې او لیول چلی، بعضې اے لیول چلی. د دې فائدې خدا دې داسې دي چې لکه یو بچے ماں سره سبق ہوئی یا یو بل ادارہ کی سبق ہوئی کلا نہ کلا وی چینج والی بل ادارے تراڑ شی یو ادارہ کی آیا شان سبق ویلی بل ادارہ کی بیبل شان سبق کی نو ماشمان تو لکڑی زیاد پرابلم می نو زو زمنگ ہم دا خواہش تے او دا عوام ہم دا خواہش تے او دا ٹول خلق دا خواہش تے چرا ٹول ادارو کی یو شان نصاب شروع شین
پن حساب کی بدلون او دا یو شان کول سمر ضروری دی. کلچ مشال ریڈیو پدی اڑ پ پیخور کی د اسلامی کالج پوہنتن پروفیسر او شاعر ادیب عباسی نو سبزی نو پختن نو ہغا اوے
تاسو وګورئ نو په یورپ امریکا کې چې څومره ملکونه دي نو هغه ټول په خپل نصاب خپل نظام باندې ډېر جوړ نظر ساتي. هغه د خپل نصاب جبا د خپل نصاب مواد چې دي هغه د بچو د شخصیت د تعمیر د لپاره پکاري. زموږ په وطن کې بدبختی دا ده چې په یو صوبه کې یو نصاب ده په بل صوبه کې بل نصاب ده. بل دا ده چې خپل اتلان خپل تاریخ بچو ته نه خوده لکېږي. په پرایویټ سکولونو کې یو شان نصاب ده په ګورنمنت سکولونو کې بل شان ده. زدہ گڑما چھپن نصاب باندھے خصوصی توجہ پکار دا اور ٹول بچوتا یو شان نصاب یو شان کریکولم خودل پکار دی.
مشال ریڈیو چې د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ پخوانی چیئرمین او د چار صدی د باچاهن په هینتون اوسنی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت نه بدی حق لو پختل نو هغه وی چې دا ډیر ګران کار دی خو که حکومت سنجید کی وخایي نو دا ممکن کی دی شي.
دا ډیر غوړی کوئی ریسپانس غوړی او ګران کار دی. دا تک تک یو کوم چې ګران کار دی ګران کار تاسو دا بنړیوال په ستمه هیجن مور سره کی نه غنه علاوه هر یو مضمون هر یو مضمون لکه اسلامیت چې دی اسلامیت په اسلامیت په ځای باندې تطبیق کې بل دي د خپل یو طریقې کار سره په ځای مذهب په خپل ځای زی معاشرتي هغه باندې په خپل ځای زی رسم او ریواج باندې په خپل ځای زی لوکل مسلو نه علاوه دا ټول ملک ته په کار دادې چې زمونږه په دې باندې ژور نظر واچو.
یاد دی چې په کال 2014 کې د اکتوبر په میاشت کې د سلور ونه صوبو په سلا قانون حساب کونسل جوړ شوې دی او د تعلیم د وزیر مملکت بلیغ الرحمن په وینا چې دې کونسل په نصاب کې د بدلون لپاره کار پیل کړی دی. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د سن صوبې د لګکیو وزیر گیان چند وایي چې د هندوانو ودونو ته قانوني حیثیت ورکول یا ریجستر کول او بل د اسمبلی نه تر پاس کې دورو سره په باقاعده توګه یو قانون جوړ شوی دی خو لا عملي شوی نه دی او دوی ولا تګلاره جوړوي. د دې په وینا درې میاشتې تیرې شوې خو الله غرنکار پرې پتوندې سره نه دی شوی او هیله ده چې زر به دا قانون عملي شي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورسره خبرې کړې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سن ایالت د لکه صوبایي وزیر گیان چند د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د هندو رولې د ودونو د اندراج یا رجستر کولو قانون جوړ شوی گورنر پلاس لیک کړی دی خو په لاندې کچ په ټولو صوبه کې عملی کول لپاره لا تګلارې نه د جوړ کړي او کار پر روان دی.
پورا میکانیزم بنےگا او اس کے
دیوای پورې او تګلارې به جوړولې شي چې اندراج به څوک کوي او څنګه به کوي. نو لګ ډیر وخت خو به لګي. درې میاشتې وړاندې دا قانون د اسمبلی نه منظور شو بیا به گورنر لاس لیک وکړو. داسې یو قانون جوړ شو خو لا تګلارې ټاکل پاتې دي چې ودونه به څنګه کیږي او په دغه وخت کې به اندراج څوک کوي. نو دا هر سبا لګ وخت اخلي. گیان چند وایي چې دوی غواړي نور صوبو سره هم سلا مشوره وکي او داسې یو قانون په هر ځای کې عملی شي خو لا پکې بریالي شوی نه دي. دا قانون په اصل کې هندو لکه او ته څه ګټه ورکوي؟ په دې اړه د سن ایالت د لکه وزیر ویل چې د دې قانون وړاندې به د هندو خزه خاون سره هیڅ ثبوت نو چې دوی کله واده کړی او که په عدالت کې به د بیلیدو درخواست هم ورکو، نو یوازې د لفظونو تر حده به هغوی سره ثبوت و چې دوی واده کړی دی، خو اوس ورسره کاغذي ثبوت هم راغی. کله چې څوک د ودونو د اندراج لپاره ځي نو لږې ډېرې ستونزې خو به ورته وي، خو دوی ته به یو قانوني حق ترلاسه شي چې هو دوی واده کړی دی. کله که د بیلیدو خبر راځي نو وړاندې چې به دوی عدالت ته تلل، نو سړي به ویل دا زما ښځه ده، او داسې د دوی بیان نه به دا خبره اخیستل کېده چې دا ښځه خاوند دي، یعنی دوی سره به قانوني ثبوت نو. اوس که څوک عدالت ته ځي او څه دعوه کوي نو یو قانوني ثبوت به ورسره وي. گیانچند وایي چې په صوبه کې د هندو لکیو د ودونو اندراجولو لړ کې ورته یو شمېر ستونزې رامخې ته دي. همدا وجه ده چې لا دغه قانون عملي شوی نه دی او نه یې په ښکته کچ عامتن ته ګټه ورکړې ده، خو هیله من دی چې زر به د دې هر څه لپاره تګلاره جوړه شي او د هندو لکیو ودونو ته به قانوني لار ترلاسه شي. صوبایي وزیر دا هم وویل چې قانون حتمی نه دی، او که چېرته هم پکې کمی زیاتې وي نو د هغې د ختمولو لپاره به پکې بدلون د اسمبلۍ د لارې کولی شي. د ذکر ده چې په سند ایالت کې لږ تر لږه 3 میلیونه پورې هندو ورورولي ژوند کوي، او په پاکستان کې په لومړي ځل د هندو لږکیو ودونو ته قانوني شکل ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون د روان کال فروری په میاشت کې د اسمبلۍ نه منظور کړی و، خو راتر دې دمه بل کوم ایالت داسې قانون نه دی منظور کړی. دې سره سره په قومي اسمبلۍ کې هم یو بل د لږکیو ودونو ته قانوني شکل کول لپاره وړاندې کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو واوره. تیر ورځ د خوست مدني فعالانو او فرنګیانو د یو داسي استاد د خدمتونو منځنه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوی نسل ته خدمت کړی او اوس مهال ناروغ دی. د خوست فرنګیان وایي چې له دې کاره مقصد د نورو استادانو هڅونه او د خدمتګارو شخصیتونو په دې پوهول دي چې د دوی کوششونه او خدمتونه له ولس نه پټ نه دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
دوی زیاتوي کچېری حکومت مدني ټولنې او پخپله خلک چې ښوونکي د اولادونو روزونکي دي، د خدمتګارو او سابقه لرونکو ښوونکو لمانځلو او د دوی د خدمتونو قدردانۍ ته توجه وکړي، نو د نورو ښوونکو د هڅونې او د پوهنې د پرمختګ لامل به وګرځي. مدني فعالانو یا د څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست د یو سابقه لرونکي ښوونکي برکت بدلون چې 15 لسیزې معلم پاتې شوی او دا مهال ناروغ دی په لمانځغونډه کې وکړي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
بختانه په افغانستان کې ښوونکو ته پام نه دی شوی، د حکومت لخوا معاش ورکول کېږي، معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې پکار ده او استادانو ښوونکو ته پاملرنه نه ده شوې. دا لومړنی ځل دی چې عام خلک یا مدني ټولنې د ښوونکي لمانځغونډه جوړوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي چې 9 کال وړاندې د ښوونکي برکت بدلون شاګرد پاتې شوی، د یاد لمانځغونډې د موخو په تړاو داسې وویل:
له نن تقریبا 9 کال وړاندې استاد برکت بدلون استاد دی، د خوست فرهنګیانو او خوشحال فکری بهیر دا لازمه وګڼله چې د استاد بدلون په ویاړ یوه لمانځغونډه جوړه کړي.
د عبدالله خان تڼۍ د ښوونکي د مؤسسې رئیس محمد جان وقاروایي:
دا یوازې د معارف د لارې لاروی وو، او یوازې معارف د پره کادرونه روزلي دي، یوازې د معارف د پره خدمت کړی دی، نه په پیسو پسې ګرځېدلی دی، نه په نورو مسایلو پسې ګرځېدلی دی، یوازې د خوست بچونو ته خدمت کړی دی.
برکت بدلون چې د معلم په توګه د ده د 15 لسیزو خدمتونو په ویاړ لمانځغونډه جوړه شوې وه، د غونډې ویناوالو ته د خپلې معلمۍ دا خاطرې بیان کړې چې څرنګه به یې د معلمۍ لپاره هر سهار په بایسیکل 30 کیلومتره ډېر مزلونه کول.
وای مانا چې دې پر به شمال او به دې به هم ولا به مو بایسکل په ولي خوسته وو، او زه په کې دم ولا کای واغ زم تر متل شو وو. هم دا رقم یې سرات تا کله بو ای دې زمين مو یې سګه خار شمال ته ورسول او مکتب ته مو زم ورسول.
کاتون کې پټولنه کې د هو کسانو چې د ژوند په کومه برخه کې د ولس رښتینی خدمت کوي لمانځني او د دوی تشویق کول ګټور بولي، وای چې دا کار د نور د هڅونی او د خدمتګار کس د فکری سکون او آرام لامل کیږي.
داو نجیب الله الوخیل په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته د نائب امین الله خان لوګری د 300 بستریز هسپتال جوړولو او درېدلې چارې له 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا شروع شوې. د لوګر چارواکي وایي چې د دې هسپتال ودانیزې چارې 80% مکمل شوې دي، او د روغتون پاتې کارونه به د 3 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. نجیب الله الوخیل له تفصیل سره.
د لوګر والی حلیم فدایی ویل چې د نائب امین الله خان لوګری روغتون د پروژې د پاتو کارونو بیا پیل او بشپړول د سیماوالو اساسي غوښتنه وه. یاد روغتون د ودانیو، وسایلو، ټکنالوژۍ او د مجربو ډاکترانو نظره مجهز جوړیږي او په دې سره به د ګاونډیو هیوادونو روغتونونو ته د افغاني ناروغانو بیول لږ شي.
الله پاک شکر ادا کوم چې پس له دوو کالو ځنډ نه لوګر ولایت ډیر مهم روختون چی هغه د دې زون په کچه باندې روختون دی. د هغې کار عملا پیل شو چې دا به په څلورو میاشتو کې دوی بشپړوي او د افغانستان حکومت ته به یې سپاري.
د لوګر والي وړاندې وویل د دې روختون لپاره 15 افغاني ډاکتران عملا په پاکستان کې پر زده کړو بوخت دي چې د زده کړو له بشپړولو وروسته به په دندو وګمارل شي. د لوګر یو تن اوسیدونکی شیرشاه احمدزی وایي چې د دې روختون د کار دوام او د روختون د عملي فعالیتونو پیل ته د خلکو سترګې دي.
دا د زون په کچه ټولو خلکو لپاره ډیر ګټور ثابتې دی چې د لوګر خلک هم همدې ته منتظر و ترڅو دا پروژه کاري شروع شي او د خلکو لپاره اسانتیاو برابر کړي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي د دې روغتون د کار په پیلېدو سره نه یوازې د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په هکله هغه ابهام ختم شو، بل لوري ته د زون په کچه د یو ستر او مجهز روغتون د پروژې کارونه بیا پیل شول.
د روغتون کې دوه ګټې دي. یو دا چې موږ د ولایت په کسب باندې داسې یو لوی مجهز روغتون په دې نیمګړي حالت کې سپارتي وو د اکمال درجې ته رسیږي، او دوهم یو سیاسي ابهام وو د دوو دوستو هیوادونو افغانستان او پاکستان په منځ کې دغه سیاسي ابهام هم له منځه لاړ.
د یادونه ورده په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری 320 روغتون په شل جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د بیړني سرویس په ګډون به د اورتوپیدي، جراحي، نسایي، ولادي او جلدي ناروغیو څنګ ولري. د یاد روغتون په طبي وسایلو او مجهزه ټکنالوژي به 450 میلیونه کلداري لګښت وشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې مرکه
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تدبی کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فضل واحد چې د فضل وید پنوم فضل وید استاد پنوم مشهور دی د مومندو د زیارت کلی ولسی سندرغاړي دی. فضل واحد وایي چې ترویا کلونو عمر دی او د ساتي مجلسونه پرې خې دي. دی وایي د 3000 زیات کیسټونه ریکارډ کړي دي. شانوا سرګسي ور سره خبرې کړي دي. راځي جواب.
فضل واحد یا فضل وید استاد زیاتره ټپه چاربی ته لوبا او داستان ویلې. فضل وید چې عمر تر او یو کلون رسیدلې ده، څلويخ کلونه میدانی او ځینې د سټوډیو دننه مایلس کړي.
3000 کیسټي ما خالی د زرین میوزیک سنټر باندې کړي دي. د بجاو باجوړ نام غیر او د سواد نام غیر او د دیر نام غیر او د کابل نام غیر منګل بد ارزه سره راتو. جلال آباد نو اسکو زارا او دکانداران راتلو، د کابل نه راتلو، د پینډي نه راتلو، د لاهور نه راتلو.
فضل وید وای چې هغه به د مجلس په سر کې داستان یا قصه شروع کړه، نو په منځ کې به پکې لوبي، چاربیتی او ټپې هم وکړي او هغه داستان به د مجلس تر ختمېدو روان وو.
یو ورځ نذیر دی خو یو به کې دی هم زه ما یواز دی 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 وادي ورېدو ان یواز یو چاربیته وګه لا وادي ورې چی وکی د زما اور چې په کوم په قلار د خزو په پیرانو باندې وکوید بار چې یو مجلسي به شیو نو په سیسام داس بل شپه قطر زوي کو جواب نو ورکم هغه ته موبایل دا داس بګیلې مړز دی.
د سنگر جمال یو کلام چې ډیر مشهور شو د فضل وید ډیر خوخو او هر مجلس کې به ویلو نو هغه کوم یو
ما دغه سه جمال جی ویلو چې سلامه د زلقدر شامان الله بچا د غم وای علی نفس زرمان عمر می کابل تکې دنه نا ډیر می یادی قربان قربان زما وتر پلی خمرې م کې کپونه پزان بپرې نه دم د بل وطن شالونه جمال بس کې بیتونه تمام د غم دی او ترڅو به کوم صفاتونه دنیا پانی د ورمانی خلک زین.
او یو مشهور عشقیه داستان یا قصه چې فضل وید په اول وار ویلو وا هغه د چا داستان وو؟
موږ د تاج محمد نمرو قصړی رضیا ته کړی پیل ازل ما کړی د خاکستا ګل بادشاہ په جلال آباد کې دکان په وخت کې کتاب نو چاپ کا موږ یاد باندې یاد اوس ما د سید روزه جی په خبر کې ګرد کیسه د دکان نو تاسو وخت خبر راخه.
فضل وید وای چې اوسې بچی په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي او ژوند دی خده او په اخیره کې د طالب جان شاعر دا کلام وایلو.
هغه ویلی چې قافله می د سوچ شو په زړه کې پنده ګونجه ګونجه می شو پړه کا غوندې ټنده د زمرینه د شکانه وصله تیرا ده نارواشه کی څوک تی کی څنډه چې رسناخلی په میدان بازی په مګدا خرناش چوڑی گی نه پته شمنډه او طالب جان اپارچ اخزا کونډی گی زلمی هغه د ښاور شپ کو اساده خوانه
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر